په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، شایي د دوو اونیو په ترڅ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یوه موټر د هوا له لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل، لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوسیټیټد پرس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمې شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټد پرس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسما پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مرشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځانو د وتلو بهیر 1 کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1990 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان دې جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلوه حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي، چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیشه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او 12 کسان پکې وژل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوری او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وشتل شوې ده. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وشتل شوی چې د ترکی پلوه د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 واره نښتې کړي دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشري پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې پوتین له زیلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک موافقه ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. ازادي راډیو په منتنی چپه 12.5 او FM 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کیږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځدران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدان درې ورسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوې کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم هم لرنه نه دوته شوې.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې له داسې ماشومانو سره څه وکړو.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي.
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د FM 3.5 نیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه ته رسیدلې دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب تر سره شو نه داسې یو تړون ته بلاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازی زلمی خلیل زاد هم و. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی دی. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستري امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط په مونشن کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شایي په نن سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ به د انتحاري حمله بمی چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کمه سوه خبري به بل پړاو ته ولاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوي ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به دایوي ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوسمهال 2.5 زره امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي. دی وایي ناټو اوسمهال په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنۍ لار چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅکله د جګړې په میدان کې بری نشي ګټلی. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خپاره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربند ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
و اساسی هغه ویرې دا ده چې کچیر طالبان اوربند دلان کې نو ممکن هغه د وړم کال دی د تیر اختر به د درې ورځې اوربند هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیری جنجالي د تازه نه و چې جګړې لیکو ته وسي هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به له افغان حکومت سره خبرې کېږي، بیا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته ورسپارل شي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه او هغې په همغه وخت کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربن مسله ما د طالبانو له غړي امیر خان متقی سره یاده کړه او متقی راته وویل د دې په وینا چې طالبان په خپلو ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کړي چې اوربند وکړي.
دا مثلا د چې د اوربن چې د خپل یو تعهد ده، یو وجبه هغه کې امریکانو هم دغه تړون چې زندول او طالبان ته ویلي چې تاسو ثابت کړئ تاسو څومره یو لاس استئ یو تاسو کې ورکړیو. نو طالبان له دې هم ډارېږي کچیر د سولوي مسولیت دوی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې دوی د زبان مسولیت په غاړه اخلي. که سبا داسې عناصر پیدا کېږي او عمل شته هم طالبانو کې دې کې شک ډلې زیاتې وي، نو کچیر دوی بغاوت کوي او بیا دغه اوربند ماتې ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي. دغه غټه ویره هم ده، یعنی دین انکار نه شي کولی.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لس ورځې شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغسې لس ورځې هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. هرته تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات موږ لرو د جګړو له امله، لوی ښارونو باندې امرې وسي.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه دی؟
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و ل پخوانه هم منګه دا نو خبرم نه وای واټن ه کال کی چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر په شو ټول ولې چې افغانستان مازله حل شو ولې تر اوسه پوری هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط وزن چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسلیک دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او کنه نو هغه یو حالت تصور کو هغه دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه وروسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل چې زه فکر کوم نتیجه به ډېره مثبته وي ولې دا چې دواړه لوري په یو ډېر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه ډېره مثبته وي او قوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایو چې منځګړیتوب وکړي یا به روسانو ته وایو یا به چینیانو ته وایو یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته به وایو چې په دې کې منځګړیتوب وکړي او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه به بیا نتیجه ډېره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه ورسره همهاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاوو کې برخه نه ورکول کیږي ځکه په وینا یې په ولسي جرګه کې د خپلې سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل
زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دي، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجو جاني خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د په وینا د راتلونکي کال بودیجې ته یې نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړې وې خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمې دي. شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، بالکل د دوی ګیله فرزای ده. هلته متوازن انکشاف نه دی شوی خو علت څه ده؟ 1490 کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زخت ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمېنې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي. د ټایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیل زاد سباند یو کال لګیاو چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالډ ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکامه شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو ورځنی اوربند خبرې کړي دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیري کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي، لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي. د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر ډول سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس سرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1,400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسی حال د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1,301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1,214 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4,500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېیمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر دیرشو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1,500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15,000 ډېر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې د هغه ماشومانو مسله سړل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوي کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه یې ونیول شي په راتلونکي کې به له څه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به له څه مشکلاتو سره. دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر راشو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه پرون 14مه د والنټاین ورځ وه. په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل ښار کې د والنټاین یا د مینانو ورځ ولمانځل شوه او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخه لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي او له دې سره د والنټاین د موادو هغه شیان چې د دې لپاره پکاري شي د هغو د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیمه هادي راپور لري.
مینا هغه څه نه شکرای پاسانه ډول یې وپیژنو یا یې ستاینه وکړو. یوازې هغه څه محسوس کولای شو. البته دا یو عمومي باور دی. د لویدیځوالو د المانځنه په دې ورستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانځنې د څرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګل فروشي کوڅې ته لاړم.
نفرت دې ورک شي، مینه ناکه زندگی جوړوم. 14 د فبروري یا هم د مینانو ورځ په پلازمینا کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینانو لپاره یو پلمه ده تر څو څو شیبې سره کینی او په مینه سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه د ولنټاین یا مینانو د ورځې د منځنې په هدف د تیر په پرتله په ځانګړي ډول په سرو ګلانو، پوکانو او د بیلابیلو ګلانو په پاڼو سنبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مکسر ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایلو ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانا تحفې هم وړي او د ګلانو ګیډې هم وړي.
د کابل شهرونه په بل څنډه کې 25 کلن متی الله ل خپل کوژن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز برام شخصا یو روز بسیار خاص در زندګیم.
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاص ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژن ده، لومړی د مینان ورځ ده چې یو ځای یو.
یک روزه بسیار خاص است.
بل ورته شګوفه چې لخوان سره یې دغه هوټل ته راغله، وایي د مینان د ورځ لمانځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو خپل مده.
زلن ډیره خوشاله یم دلته لخوان سره مینه غلیم ترڅو دغه ورځ اون منځم. زما خوان ډیر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډیره خوشاله یم.
اوس چې د دې ورځ لمانځنه په افغانستان کې هم رادود شوه، ډیری ځوانان ترې لمانځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا د دې لپاره چې د لویدیز دود دی لمانځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي: په کلونو کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلې، دایمي سولې ته تشي. محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالي لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به خوشحالي ځایوي. عبدالرحمن له کابل از ما پوښتنه کړې او لیکلي چې شخ دې بدل شوی. شخ مې نه دی بدل شوی، ستونه مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي: د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادالی لیکي: سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خان امرنګ به غزنی لیکي: طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که طالبان شخړې کمې کړي امریکایان وزي، یعنی که طالبانو جنگ نه کولی پخوا به له امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي: د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا له پنجوی دی کی بی وزله کورنۍ زیات شوی دی باید له دوی سره مرسته وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. 8:30 شوې لنډ خبرونه. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1980 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوی ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون تلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربن پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. روزګان ته ورسو. په روزګان کې یو شمېر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین ځوانان او د دغه ولایت سیاسي شننکي وایي د ترینکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسي جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او څلورو ولسوالۍ چنارتو چارچینی خاص اروزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګل شاوخوا تر امنیتي ملیتات څه پورې اویاتیا کسه په خاص اروزګان کې بلانسته او په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه اروزګان په شان هلته هم دغه رقم دي چې 10-15 کسه بیولي دي. او په چناتو کې دغسې تشکیل کم دی چې په چناتو کې څوک تشکیل ډېر کم دی. چوره ولسوالۍ کې دغه رقم دي. موږ د والي صاحب سره په والي دا خبرې کړې چې والي صاحب د 222 کسو معاش ته راباسي. والي صاحب که ته نه یې ورسره خوشحاله یا خوښ نه یې نو دا قمندانانو ته ولې دا معاش دا استقاکونه تا مستوفي ولې ور امضا کوي؟
په اروزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالحجی اڅکزی هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دوی فقط هغه د قمندانۍ څلور دیواله ساتلي دي. په هغه 500 یا 1600 پولیسو باندې که چیرې تشکیل اضافه سي تشکیل بشپړ پوره تشکیل ورکول سي طبیعي خبره ده چې دوی به پرمختګ وکړي. دوی به هلته پیسې خوندي کې وبساتي. اوس که ساحه د مخالفینو څخه ونیسي له طالبانو څخه چې لږ مختبر سي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه ساحه بېرته په خوندي کې په وساتي. نو دا خو طبعا خالي پولیس هغه دي چې ماشینه ځي او هلته موجود نه دي. درنیم سوه په یو قمندانۍ کې او یو ځای کې نه سره ساتل کېږي. دا ته بند چې دوی به مخته ځي او نورې پیسې به ایجادوي او پیسې به نیسي بیا به ساحې تصفیه کېږي مخالفینو څخه. تاثرات هم دغه دي چې اوس په فقط څلور دیواله د قمندانۍ دي ساتلې دي.
د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت د سرپرست امنیا قمندان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنیا قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچول. حیا ازادي راډیو ته دغه دواله کنا ویا زره وسو درو 500 افغانیو د پیسو د بانګا ویز هم شوډلې کوم چې د خاص روزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې شاو او د بانک تبیر ته سپارلې وي. دی وای دغه پیسې له دی وړاندې مخکنی امنیت کمانډانانو خپل شخصي جیبونو ته چولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې سیستم د بایومټریک دی سیستم د اپس دی دوی ار ولسوالی تزی هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغه ته معاش حواله کیږي، څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغه ته معاش نه حواله کیږي. بعد لیدین
یعنی اوس معلومات لري چې څومره خیالي پولیس به تاسو خو نه وي راغلي است اصلاحات کې شروع
کیدای شي یو مقدار وي، ولی دا مجرفه کوو، دا مازله مجرفه کوو ان شاء الله.
شاغلی حیا دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او یې ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د ده په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والي تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي وو چې د اورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړل په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منه کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي یا کور د نو یا به توشک لاندې یو ځکې به پیسې وي یا به د سودا نه پات شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویل چې دومره پیسې نشته زما د سکول نه خواښې به مې ډېر غال مغال کوه، هغه به زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دې دا کارې نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوي. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. په زړه تاسو ته نشم ښکاره کړی کولای چې ډیره زیاته زجګر خونه وسې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی او زه ډیر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه ران زوړم همیشه چې ما ترپیه چې والی کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم بې تفاوته په دې وم زوی مې بیخي نیاته پریښی وه هغې سره به و هغې سره به ویده کېدو هغې سره به ګرځېدو اخر یې آینده خراب شو اوس ډیر زیات مشکل او ستونزه او رانزه او غم ټول یې ماته دی
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي لکه غلا او داسې نور کارونه ځکه په پایلو یې نه پوهېږي د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیداجان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
زه یو وخت کې وړکی وم د پلار سره د میلې ته لاړم میلې ته چې لاړم نو دغه نیزه کې مې کتلې چې دا د ګوړې خلطې خو دا کونجې راوتی وم تازه ګوړه وم ما دغه ګوړه راواخیستله نو ډېر ورته خوشحاله یم داسې مې یوړله کور ته چې کور ته مې وړله ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله ملده خو مې دوکاندار نه راواخیستله څنګه در واخیست خپله یې درکړه کته ته مې مل هلته ایښې راواخیستله وایي دا خو د غلا کړې ده یوه ساپېړې کش کړم چې بله یې کش کړم ما تل د بېرته ورته ویسه نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده اوس شیخ صاحب ته دا څوک وړي وایي نه دا حتمان وړي بېرته چې بیا نسې نه کېږي نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه اخلم او خله وړکی وم
د ماشومان غلا هم بېلابېل دلایل لرلی شي ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي د سواد ټیټه کچه اقتصادي ستونزې د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملونو اصلي له داسې چې د فامیل څخه هغه ډېر وختونه دار کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوځخه یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو بیا چې کله سیم ته راځي یا مکتب ته راځي په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته بنده د زړه کې چې هغه شی ولري نو بیا دغه بل د ماشوم د نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډېر زیات کېدلی شي او بل خبره دا ده چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډېر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کېږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډېره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی یې په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي رحم الدین په دې اړه داسې غږېدلی دی
زما یو ماشوم زوی دی اتو کاله ده تقریبا نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل نو بیا یو سریالو د پیغې کې د یو نفر نوم د تورو جامو غل په نوم باندې مشهور وه نو بیا د یو دکان د زمور سودا پسې لیږي نو دغه سودا چې راوړي نو دغه دکان نه یو شی راخلي د ځان سره بدون له دې چې هغه دکانداري وویني که نه نو شی راخلي جب کې اچي نو کور ته راوړي نو دغه مورې هغې ورته خپل نصیحت کړی و خو ماته یې نه ویل چې دی به ورته خامخه شور یا غصه به پې باندې وکړي نو وړې لور مې راته ویل چې داسې کار پلاني کړی ده بیا ما کېنه و نو په ډېره ښه رویه مې هغه ته وویل چې دا شی ګورې تا نه ده د سړي د دکاندار حق ده دې ته ناسته چې هغه دکانداري کوي ته چې پیسې ورکوې نو د پیسو بدل کې در رانیسته خو د زړه ورته څه وایي مونږ ته ووایه یا چې درته وایې خلو یا دې نو په ډېره ښه رویه سره بیا دوی چې دا زه کار زه نور نه کوم نو ما هغه اوس یې ورته وویل چې دا کار مه کوه سبا به تا نوم په غله مشهور یې بیا داسې کار نه ده کړی او بیا به یې هم نه کوي
د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي دا د کورنیو مسؤلیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو په رابطه پوهاوی ورکړي په دې یې وپوهوي چې غلا یو ناوړه عمل دی او کېدای شي چې په راتلونکي کې دی او کورنۍ یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوی په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د څه سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره که تا درواغ ووې یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسؤلیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې
مور او پلار د ماشوم غلطه وخاندي او بے تفاوته یې وګڼي، نو دا بل لري نیوی چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر شړوي.
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي، غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي، کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه ورونه او دا خلک وویني او دوی خلاصه ټنډه ورته ونیسي، نو دا ورکا وایي دا ولا ماخه کار وکا. په زمین کې خو بد کار دی، نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي، هر څو پیګران وي، تروشه ټنډه ونیسي، ورته ووایي چې دوی دا ناوړه عمل دی، د تلاس ما وروړه. ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي، لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی، دا هیڅ شو نه ده. دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ډک کړی.
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه.
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازا رازا زویا، اخ شو چراغلو، بیخی هوا سړه و. اوه خدایا، اتسنګ ستړی شوم.
دی ګلمیر موري راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو، او بل دا الک میام اصاب خراب کل. دا وخله هغه وخله بیخی لیونه کم.
نام خدا، نام خدا، راغلی په خیر زویا بازار؟ سمره خسته موټره کې مرور ته خسته دی، ترکه چوی ګورم.
څه موټرک؟ وای زویا، دا دې کومه که ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې مورې، دا مې د کراچۍ د سره را واخیست، تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست، تا په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا، شاباس شاباس.
وای زویا، قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونه لیدې؟
نه نه، پټ مې راواخیست، تا د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسه شاباسه.
کور کې څوک شته؟
رازا رازا، ما په خیر راشي.
خیر دی نس.
سلام علیکم.
سلام ورینداری. وعلیکم، تر وړاندې شه د اوراره میاری ښکل کم. نام خدا، نام خدا، نام خدا.
څنګه یې؟ خیر، په خیر راغلی. رازا دغلته کینه.
بس جیسه وروره، ته ښه یې؟
شکر دی شکر دی، ستاسو خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره، څنګه دواړو خندل؟
وی امای، نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کو.
هو خورې، وراره دی دومره هوښیار شوی دی. هله زویا، موټرک دې امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته، کیسه ورته وکړه.
تره وړه موټرک دی. نام خدا، نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا وایا چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې، خپله مې اخیستی.
چا تا په خپله واخیست؟ زویا اوس دا وایي چې پیسې دې له کومه کړې؟
اما دا مې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنی پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې، داسې عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی، نه پوهېږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی امایې، نو ماشوم ته څنګه یې کوس؟
خو زه هم وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ ورېندارې؟ دا خو تشویقول دی، خدای مکړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا کورې، دې موضوع ته خو مې پام نه و.